درنو دوستانو دی ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجمل اند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه او نیکی هیلی ومني. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شبې پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلوو. د نن ورځې د نیم ساعته خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. نور رپورټونه لرو خو په سر کې پامو کوي د دې سات خبرونه ده. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د زابل ولایت د سل بستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پایل شوې. او سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مخه کابل ته ځي. د افغان او پاکستاني مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. ښاغلي مینپال زیاته کړه
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان سره تړاو
ولسمشر اشرف غنی تیره میاشت ښاغلي عباسی ته د رسمي سفر بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته ورشي. بلخوا ولسمشر غنی د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللې. ښاغلي غنی پرون د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي جریانونو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کولو پر انتخاباتو د څارنې د هیواد ټولو وګړو ته د رای ورکولو د زمینې د برابرولو او نورو اړوند مسلو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې پریکړې له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د دې کال د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. د زابل ولایت د سل بستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پایل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل د روغتون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو خلکو ستونزې تر یو حده پورې حل شي.
دغه روغتون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په صحیح برخه کې دا روغتون ولري او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه انشاءالله چې پوره کړي.
زابل کسام د هیواد د نور ولایتونو په څیر 50 بستریز مرکزی روغتون لري خو سیمه شارواکی وایي دی روغتون کافی امکانات نه درلودل او داسې روغتون ته چې خطه تجهیزات او وسایل ولري جدي اړتیا ده. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی هوګان ګیدلی پرون تایید کړ چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل. یو جګپوړی امریکایي چارواکي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 28مه نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او ولسمشر ترامپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشان د مې د میاشتې له دولسمې څخه چې ولسمشر ترامپ د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنگټن ته ځي. فرانسې او جرمني چې د نورو قدرتونو ترڅنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غوښتي چې له دې موافقې ونوځي. برتانی پرون په بحرین کې د یو اډي په پرانستو سره له څلور لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړی دایمي اډه پرانسته. برتانیا به د دې اډي په ترلاسه کولو سره د نړیوال بار چلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دیروي. د برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولای شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کښتۍ یو لپاره به د انجینرۍ او لوجستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د روسي یو مورخ او د بشري حقوقو فعال او د ماشومان وبخیدا روسی یو مورخ او د بشری حقوقو فعال د ماشومان او د بربندو فلمونو د جوړولو لتور څخه برات واخیست، خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په دولي مکاله نظربندۍ محکوم شو. یوری دیمیتریف چې د څلی په نوم د بشری حقوقو د ټولنې غړی دی او پر 1913 کال د پخواني شوروي اتحاد د رژیم لخوا د زندانیانو له ډلې وژنې څخه یې پرده پورته کړه، پرون د کاریل یاسیمی له یوې محکمې څخه د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو په قضیه کې برات واخیست، خو د پکې وسلې د ځینو پرزو د ساتلو له کبله د آزادانه تګ راتګ د محدودیت حکم پرې وشو. که څه هم د دیمیتریف د بند موده د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې تر ډیره په توقیف کې تیره شوې، خو محکمې ویلي چې نوموړی باید نورې درې میاشتې هم نظربندۍ ته په ورته محدودیت کې تیرې کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کابل ته په یو رسمي سفر ولاړ شي. د لومړي د دې سفر په اړه افغان چارواکي څه توقعات لري او خپل شاهد خاقان عباسی تر سفر مخکې څه ویلي، دا به په یو رپورټ کې واوري. دا به هم واوري چې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته په تیرو درې ورځو کې سلګونه د توپونو ګولۍ لګیدلې دي او د مرګ ژوبلې سربیره یو شمېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي. په اوروزګان ولایت کې د لوړو زده کړو د موسسې ښوونکي د زورواکو نه شکایت کوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او دا به هم واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي ویلي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسی کابل ته لتلو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنگټن تورونه رد کړل او ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دېره دي. ولسمشر اشرف غني تیره میاشت د دولتونو په کچه د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدی پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. خاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسي پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بي ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی لڅویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحده ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسی سفر به د دوه حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلی ستانگزی ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډیر عمیق وطن موجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر کوم چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل د حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پانې لمخې د بریټ چې د چهارشنبه ورځې په مخام وشو زیات مالی زیانونه اړولې دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولای چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
بلخوا د کونړ دانګام باندې د پاکستان د پاوځ د درنو توپونو د ډزو له کبله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. دغلته چارواکو ویلي چې څلور ځلې د پاکستان هیلیکوپټر هم د دانګام خاورې ته داخلي شوې او بمباري کړې ده. په دې اړه بل سیمې څخه د روح الله انوري ریپورت واورو.
د دانګام یو تن اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوځ هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولې راولي او نن سهار د پاکستاني ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمې بمبار کړی دي.
یو څلور ځله راوخته پنځه هلیکاپټر وی او یو ګنټا بمبارې کاوه خبر خبره کړو چې ټانو کړي او نن هلیکاپټر وی ټول په بارډر نه دی خو به انتهای دی خبر او څه 2000 کیلومتر مور له تر سمزه ده کاوه توپونه خو به انتهای دی زه ته د سرګول سره او ترې په مال سره او لټای کاند او کدی بارډر دې وانه مړ اوخته دا دونه بمباري وکړه چې ځنګل منګلې ولا خرابې شلې.
هغه وای د پاکستانی توپچی او هوایي بریدونو په وجه غنو خلکو خپل آباد کورونه پریخي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی هوایي ځواکونو هلیکاپټر د دانګام حریم کې داخلي شوی او بمباري کړې ده.
سهار اته بجې بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټر د پرځي کرښې نه دې خو راوختي دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سر ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو پاره ساحه لري. دلته د تلفاتو پاره معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. د څلېرې ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه واتیا پورې مرمۍ که دانګام مر یوازې به دانګام باندې راغلي ته ورنږدېسم یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو د پاره دانګام ته د سروې ډلې تللی دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي. په دې اونۍ کې د 300 نه زیات کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تر یوې ولسوالۍ ته چې د کورنۍ سروې کې او د لومړنۍ مرستې ته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایی بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي. خو د افغان دولت مشرانو ته پکار دي چې ورته په ښکاره ډول ووایي چې نور دې خپل پوځیان د کونړ پر خاوره له بریدونو او په افغانستان کې له نورو لاسوهنو منع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولله ستانکزي ورته کتنه کړي.
امریکا متحده ایالاتونو د بریښنا په یوې پروژې چې کار نه ورکوي 8 میلیونه ډالره لګولی دي. دا د نیوز ویک مجلې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې یا سیګار د یو راپور په حواله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز انجینرۍ برخې د افغانستان لری پرتو سیمو ته د شمال ختیځ د برېښنا پروژې په نوم د برېښنا رسولو په سر $80 میلیون لګولي. نیوز ویک د سیګار د تازه راپور په حواله لیکلي چې د پاوز انجینرۍ برخې د لوړ ولتاژ لرونکي برېښنا دستګاوي او د مزو د انتقال پایې په هغو سیمو کې جوړې کړي د خلکو زمکی دی او د پایو د چپکیدو او خلکو ته د زیان رسیدو امکان پکشته. د راپور لمخې تر اوسه پورې د دغه پروژې په چوکاټ کې 102 داسې سټیشنونه جوړ شوي چې نه ترې استفاده کیږي او نه هم آزمویل شوي دي. د امریکا د پوځ انجینرۍ برخې د سیګار راپور چې ګواکې دا پروژه کار نه ورکوي رد کړی دی. د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې څه باندې 1400 کلونو کې لګښت 300 میلیارد ډالر زیات بلل شوی. نیوز ویک لیکلي په 2008 کال کې د امریکا کانګرس د سیګار اداره د دې لپاره جوړه کړه چې د جګړه ځپلي افغانستان د آبادۍ او آرامۍ لپاره د امریکا د میلیاردونو ډالرو په لګښت نظارت وکړي. ډیلی میل او رسپانې په لندن کې د یو افغان پناه غوښتونکي په وژل کېدو یو مطلب لیکلی. د خبرونې په لیکنه موسی خان ناصری په 2015 کال کې وروسته له هغه افغانستان بریتانیا ته ولاړ چې طالبانو د کورنۍ غړي ورو وژل. طالبانو د موسی خان پلار، مور، دوه خویندې او یو ورور داسې وخت وژل چې په خوب ویده و. ډیلی میل لیکلي چې 40 کلن موسی خان ناصری د تیر کال د اکتوبر په 15 د لندن پیو پارک کې 5 کسانو د جاقو په ضربو وواژه. ویل کیږي چې ناصری له دغو کسانو پوروړی و. ناصری چې د ډیلی میل په خبره د نشه یي موادو له درکه 10 یورو پوروړی و، په زړه کې په چاخوانو لګېدلی و او ځای پر ځای سا ورکړې وه.
دا د ازادۍ رادیو ده. د فراه ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو د پنځشنبې په ماښام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. دوی خپل د خیمو شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لار هواره نه شي دوی به خپل احتساب نه ختموي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
فراه ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سولې سپین کاروان سره یوځای شو. د فراه ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فراه د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلات خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نور ولایتونو په شان دوی هم د سولې د کاروان سره یوځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې ور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د حساب کوونکو برخلیک نه معلوم شوی نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي، موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانه ویدلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نسی، نور ملګری نور دوستان څه تصمیم نسی. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیل غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لار ولټوي او یو وربند اعلان کی ترڅو موږ وکولای شو وصول ته ورسیږو. پرته د وصول بل لار نه لرو.
په فراه ولایت کې د ځوانانو یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کیږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره ټول سی وی او دغه نننۍ خیمه کې چې د وصول خیمه په تړه مونږ مولې ده د سولې دراتلو په تړاو مودا شي اقدام کړی دی.
د دونه وړ چې ورس لاغه چې پهلمن ولایت کې ځینی مدني فعالان د سولې غوښتنې په مخه تاسن یا پرلیت وکړ. د دې دغه کار د هیواد په کچه د تو درکلي سره مخ شو. په دې لار کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې هم ورته تحسنونه وشو چې وی هم فراه ولایت دی. و بلې در شي د مدني فعالان او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړي شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبت اغیز وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسي استادان وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلین زوروي او ورته ګواښونه کوي. دې استادانو دغه خبرې وړمه ورځ ناوخته د دغه پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت په غونډه کې کړي. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا اورزګان ولایت د لوړز د کړو موسسه شوونکی وای د دغه ولایت امنیتي مسولین په خپل ادارو کې تهدیدوي او ورته غواښ کوي. دغه شوونکی زیاتوي چې امنیتي مسولین ورته هغه وخت غواښ کوي او تهدیدوي کله چې خپلوان ته نمرې کمې ورکړي او یا یې هم ناکام کړي. د دغه شوونکو لړلې په هنیار احمد شاه نوري د غراز له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې ویلمی ادارو ته د مصالحه کسانو د ورته مخه ونیسي او په خبره چې د امنیتي مسولینو لخوا دې له ښوونکو سره د دغه ډول چلند مخه هم ونیسي. یاد ښوونکو دغه خبرې د چهار شنبې په ورځ ناوخته د دغه پوهنتون څخه د محصلینو په فراغت غونډه کې وکړې.
د امنیت ملي د واک ځواک توپک رینجر یا د قدرت څخه په استفاده یا هغه خلک چې هغه خپلوان دوستان په امنیت ملي کې دندې لري د هغو څخه په استفاده زموږ استادانو زموږ مامورینو ته تهدیدات ورکړي. هیله لرو والی صاحب محترم چې ته د ولایت د لومړی درجه مسؤول په توګه دغه ټکي ته پاملرنه وکړې.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان والی هم د ښوونکو د غستون زمني خو ژمنه کوي چې مخه به نه سي. محمد شفیق اسدالله سید چې په یاد غونډه کې خبري کولې داسې وویل:
بعضې به داسې وي چې هغه به راځي په تعلیمي ادارو کې به یو بیا بندوباري کوي یا به هغه ته ازار او تکلیف ورسوي. د هغه د مخنیوي دپاره انشاءالله موږ بیخي ستاسې تر څنګ ولاړ یو. په جدي توګه به دوی دغه عمله څخه منع کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له یاد پوهنتون څخه تېره ورځ ناوخته 123 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې 2 تنه د زراعت پوهنځي او 1 تنه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه وه. بل خوا بیا دغلته له پوهنتون څخه فارغ شوي محصلین له دولت څخه په دولتي ادارو کې د کار غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کلونو کلونو یې هلې ځلې کړې او کورنۍ ورباندې زیاتې پیسې مصرف کړي خو وایي چې اوس یې کورنۍ د دوی د تعلیم ثمرې ته په تمه ده. له پوهنتون څخه تازه فارغ شوو یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ فقط د دولت څخه خپل خواهش هم دغه دی چې مونږ ته کار زمینه برابره کړي تر څو چې په هر هغه کې مسلک کې چې مونږ تر څو خپله دنده مخته ویسو.
دولت باید موږ ته د کار دپاره زمینه برابره کړي ځکه چې موږ هم په آینده کې یو څه امید لرو چې وطن ته خدمت وکړو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي. د یاد پوهنتون مسولینو د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه چې ګڼې پوهنتون یې له پامه غورځولې او پاملرنه یې ورته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د پوځي او جګپولي چارواکي ویلي چې په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د پینټاګون چارواکي په داسې حال کې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام خبره کوي چې ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې وویل دی به امریکایي پوځیان له سوریې وباسي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د متحدو ایالاتو دریز د پخوا په څیر دا دی چې د ډلې ته باید ماته ورکړل شي. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ وویل چې دی غواړي د امریکا پوځي ځواکونه له سوریې وباسي او په خپلو دې څرګندونو یې ټوله اداره ورخطا کړه. د ښاغلي ټرمپ ځینو نږدې همکارانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ځواکونو له وخته مخکې استل ښایي ناوړه عواقب ولري. د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ دا خبره نوره هم روښانه کړه چې د سوریې ماموریت به ډېر ژر پای ته ورسیږي، مګر د سرتیرو د استلو د محلویش په اړه یې جزئیات ورنکړل. خو پرون د امریکا د پوځي او بل مقام هم وویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي پالیسي د پخوا په څیر دوام کوي او بدلون به پکې رانه شي. د پلیو سمندري ځواکونو یو جنرال کینت مکینزی په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې وروستي پړاو ته رسیږي، هلته خپل پوځي حضور به بیا تنظیموي، نو دې ته په پام سره په هیڅ شي کې بدلون نه راځي. ډګر جنرال مکینزی زیاته کړه هغه مهال چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مشخصه نیټه اعلان شوه په نتیجه کې ستونزې جوړې شوې ځکه وسلوالو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه معلومه شوه. د امریکا متحد ایالات له 2014 کال راهیسې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو مشري کوي. په دې عملیاتو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله او د وای پی جی په نوم د سوریې د کورد ملیشو ملاتړ شامل دی، چې په نتیجه کې د سوریې د شمال او ختیځ پراخې سیمې د داعش ډلې له وسلوالو څخه آزادې شوې. خو په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې د وای پی جی ملیشو خپله پاملرنه د افراطي ډلو د ځپلو پر ځای په افرین سیمه کې د ترکي ځواکونو پر ضد عملیاتو ته واړوله، نو د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پخوانۍ چټکې بریاوې هم په ټپه ودرېدې. جنرال مکینزی د پښتنې ته چې کله ولسمشر ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکوي، نو کورد ځواکونه به څنګه د داعش ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، له ځواب ویلو ډډه وکړه.
او سم پام وکړئ یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغانستان او پاکستان د مشرانو د خبرو اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري. ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللې. ښاغلی غنی پرون د یو شمیر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي بهیرونو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. د زابل ولایت د سیلبستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. زابل که څه هم یو 50 بستریز مرکزی روغتون لري، خو سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې روغتون کې امکانات او تجهیزات کم دي. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانیستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به په دې اډې د نړیوال بار چلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. او د روسیې یو مورخ او د بشري حقوقو فعال د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو له تور څخه خبرات واخیست، خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په 2.5 کال نظر بندۍ محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي مخکې له دینه چې زموږ د ژوند رنگونه پروګرام درته وړاندې کو، باید یادونه وکړو چې په راروانه خبری مجله کې به زما بل همکار ارش همایون له تاسو سره وي، او د نوو مطالبو ریپورټونو او خبرونو سره به درته زموږ د ازادۍ راډیو د دری سهارنۍ خبری مجله وړاندې کی. خو وس د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
زمانم نفیسه
څه کاروبار کوي؟
زه بریدمنه د اردو د تکیسات ته تلاشی کی. زما تقریبا 4 کال کی.
مخکې لاغې نه څه کار کوو؟
مخکې لاغې نه صفاکاروم د اجری پیسې.
څنګه اردو ته راغلی؟ څنګه زه به شو درته خپل خوخه دی و د کور مجبوریتونه و څه لته چرغلی؟
والا زه د کور مجبوریتونه می ناتوان او به خو به بعد هم به مجبور شوم لاغله مرته ته.
او څنګه دلته چرغلی؟ خوشاله وظیفه نه دی، وخت ختریږي، معاش دي څنګه ته گزاره دی پکې؟
خا دا او معاش می 2000 روپۍ معاش لرم، وخت میم ختریږي، وظیفه میم خدای سر رازو بیگار از زو کورته هم دغه په حساب باندې نور خو مشکلات هم ختریږي.
کورنۍ غړي مو څو نفر دي؟ غوی څه کاروبار کوي؟
زمن مې وړو وړ دي، یو د نن لور مې دا او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو د څه د سرپرست څوک نه لرو.
د ځواني وختو کې سید راته وکړه چې پیغله وي کوم ځای کې اوسې دی؟ مکتب دی ویلې نه دی ویلې؟
نه والله پیغله چې ما په ایستل خیرخانه کې ایسه پیسې د فاميلي کې مې د پلار کور دی، پلار می سایمن صاحب په وزارت داخله کې قطعی اکمالاتی کې، نو پیغلم چې هم د هماغو شرایطو مخ کې بوله. اوس نو چې ترغو واده شلم د پردی په کور کې دغه ژوندګي د راضی په سړی باندې تیریږي. نو
که څنګه هغه وخت چې ځوان او پلار دې هم سایمن صاحب ولته د زده کړو ته مخه نه کړه، څنګه د زده کړو نه کړي؟
خو استم نو د سمات س شرایط خراب وس خپل سپلان می سامان صاحب نو ډیر مشکلات په منګ مانی د سم شرور منګ نه دل لا گزاره سامان ونه مجبور مکتب ما ونه ویل هغه ما ونه ویل اما سه پاتش
نه یعنی علاقه نه و مکتب سره کا کور نه اجازه نه درکوله
نه علاقه نه مکتب می نه دل لا خپل می علاقه نه دل لا چې ما مکتب ویل چې زما لګزاره هغه و
اوس څنګه ارمان کوي چې کاش کې مکتب ویل ویل دین مې وغټه وظیفه لرلې
اوس منګ دې په هغه کې استو چې ول منګ مکتب نه سو پنځه شپک خويندې منګ استو منګ هم دا رقم ته منګ چې ول منګ مکتب نو ویل زندګیم د سخاوري رېشل دا د ژوندګیم خو مې مکتب ولې یو چې ولې اوس به زموږ ژوندګي خو په شیمانه ستو هغه ستو پاسمان د پاتشلو اوس باید چې دا باز انجنکې دي هغه خپل ژوندګي مخ کې یو سي تحصیل خپل مخ کې یو سي مکتب خپل وای چې دا غوي ژوندګي خشي